السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې ماښامنۍ خبری مجله کې مو دا کیسې درته راټولې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سملاسي اوربان غوښتي افغان دولت هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي هدرول.
نړیوال د جګړې د ختمولو لپاره نور څه کولی شي؟
نړیوال پراخ قوت او قدرت لري پر طالب او پر عسکر باندې فشار نه راولي. اصلي بټونه دې کار وکړي.
لښکرګاه کې مو د روانې جګړې حال اخیستی.
د لښکرګاه ډېر بد وضعیت دی. په بد حالت کې قرار لري. په لومړي افزې کې جګړه روانه ده
او تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغانان جګړو بې ځایه کړي.
458 هرکاش پارس ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. راځي تر دې او زینو نور راپورونه مخ کې خبرونه واورو چې اسمت ساروان چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په برید کې 14 تنه وژل شوي دي. په لشکرګاه کې سخته جګړه لا هم روانه ده او امریکا وایي ایران د اتمی موافقه په ووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیار ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د دې وزارت ویندوی میرویس تانکزی نن چهارشنبه وویل چې اکثره وژل شوي ملکی وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې تر سره کړ، متاسفانه شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. راپورونه وایي چې له لشکرګاه ښاره یو شمېر کورنۍ نن هم په وتلو بدیالي شوي دي. د ښار اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي چې د سختې جګړې له کبله اکثره خلک له کورونو وتلی نه شي او له بلې خوا ځینې کورنۍ طالبانو د ځان د سپر کولو لپاره نه پریږدي چې ووزي. د لشکرګاه ډېرې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خو امنیتي ځواکونه مهمې دولتي ودانۍ په واک لري. په دې اړه نور حال وروسته په راپورونو او مرکو کې وړاندې کیږي. د کابل پولیس وایي په پلازمینه کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی فرداوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کې دا تایید کړی ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په زابل او ننګرهار کې 13 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ 40 تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پناه کړل چې اته یې وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې نخته کې 2 سرتیری هم وژل شوی او یو ټپی دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پر لپسې هلې ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که څه هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي خو لا هم نیمګړتیاوي شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای د امریکا لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د دارک وارنر د فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسالو په تیر بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولای دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز ویل څو واري ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو خدا کار نه دی شوی، نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکوي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده ویلی چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي معنی د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لاره ده. د چک جمهوریت چارواکي وایي د جرمني پولی ته نږدې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې د دواړو ریل ګاډو چلوونکي او یو سپرلۍ مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د چک په جنوب لویدیز کې وشوه 15 تنه نور ژوبل شوي دي، او د بریتانیا سمندري ځواک وایي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تیر شپه د بیړۍ تښتول کیدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بارو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یاویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.3. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 2.3. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 2.3 اټکل سوی ده.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنی ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنګي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برتانی سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لښکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي او وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورئي مشري کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشری سرغړاونو د ژر تر شر باندې دوه په افغانستان او سیمه کې د تل پاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشری سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو خبرګونونه هم تون شوي دي. د سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او حالت ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوی د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړاونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړي افغان حکومت د سولې ځحال ضد ګڼلای.
اسلامي امارت دې رلوې حوصله وکړه، یو ری د مذاکراتو نورسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شو، څور لسمهستي صبر وکړو په لوی خارونو باندې د ولسوالۍ په مراکزو باندې چې عملیاتونه کې خو مقابل لوري همیشه د جنگ خبرې کړې دي، همیشه د توپک په ځبه خبرې کړې دي او هغه څه کړي دي چې هغه د تفاهم او د سولې حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د 96 پورز د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روخانه ټاکنه ولري.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په یوه اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودل شوې. په راپور کې مو دا هم واوریدل چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه راوبولي. هندا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورئی مشري په غاړه لري. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته څه پکار دي چې دا مهال افغانان له جګړې وژغوري؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسی حرکت لوی مسول اقبال خیبر نه وکړه.
کورین نړیوال پر قوت او قدرت لري. دا ډیره واضح ده، ډیره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ ظلمي او بچی که د طالب خواته دي که د حکومت خواته دي دا د سوند د توکو په ډول کارول کیږي، که د طالب په لوري کې دي که په دې لوري کې. دا د دوی خپل جګړه نه ده، نه خپل ټوپک دی نه خپل پیسہ ده. لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندي پر طالب او پر عسكر باندې د فشار نه راوړي، هغه اصلي بچونه دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه ده پاته ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پاته په دې خاوره کې. اما بیا هم جنگ روان دی. ډیره واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خوړلو پروګرام لري او دا به په دغه خوړلو کې به طالب استفاده کی. لکه پرون چې جګړې وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سول چې استفاده خلاص وسو، دا د دې په خپل میدان باندې پریښول نه اوسم او به ګوري چې افغانانو نه وړه استفاده وس خپل شوم موخه ته ورسیږي. دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي او بیا بل هم دغه طالبانو نه هم لار ورکی چې صدا مشته وکړل. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کې نشتی له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولې چې هتا خبره نه اوري.
خیبر صاحب دا ښکاره خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکی، اما اوس عملا افغانان د جګړو پور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان کې خپل د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
څه خبره خدا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناشتي بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هم غلوري تلاش شي. ګورې څلويش در څلويش کال سپر لپسې پردې ته جنگ کو ګټه ده سو چې یو در بدر وطن په میراث را پاتې شو. دا جګړه دا د هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي او یوازې پرې سوې ککرۍ به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي. په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسی حرکت یو مسؤول اقبال خیبر وو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو را سره پات شي، په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. وړاندې به درته دا هم وایو چې په کابل ښار کې پرونی چاودنې یا پرونی ځانمرګي برید څومره زیانونه اړولې دي. اوس راځو دې ته چې د هلمند له مرکز لښکرګانه له څو ورځو راهیسې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي چې همدا اوس هم په دغه ښار کې په لومړۍ حوزه کې جګړه روانه ده، او د دوی په ټکو چې دغه جګړې ځایي اوسیدونکي ډیر په تنګ کړي او د ژوند کړۍ هم پرې تنګه کړي. لږ وړاندې راته د لښکرګا یو اوسیدونکي او فعال د نوم نښودو په شرط د لښکرګا انځور داسې راکړ.
جګړه روانه وه د کمانډانۍ په شاوخوا باندې، چې هلته کمانډو ځواکونه او جمع نور ځواکونه چې په لشکرګاه ښار کې هلته اوسېږي، د ځینو ولسوالیو څخه د دولت ضد مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې، چې د کمانډانۍ په شاوخوا باندې یعنی په 500 متره او 10 متره کې دقیقا وایم چې په دومره ستانه چې جنگ روان و. جګړه په لشکرګاه کې ډېره بده جګړه ده. د ښار په منځ کې ده طالبان د خلکو د کورو څخه استفاده کوي. تاسو وګورئ چې پر فیسبوک او پر رسنیو باندې کومه تصویرونه چې تاسو وینئ، د خلک بمباریږي یا کورنۍ بمباریږي دي. دا په دې معنی باندې ده چې مخالفین د خلکو د کورنۍ څخه استفاده کوي. هلته د عام خلکو کورنۍ ته ننوځي، عام خلک خپل کورنۍ کې د نور لار نشته چې کومه لار باندې لاړ. نو طبعا جګړه داسې ده چې هغه افغان حکومت په هلته بمبار کوي، هغوی ته کېدای شي معلومه وي یا به نه وي معلومه. موږ د دواړو لور غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې د عام خلک د جګړې له لورې څخه وساتي. طالبان دې د ملکي خلکو د کورونو څخه استفاده نه کوي، او افغان حکومت هم په کورنۍ باندې بمبار نه کوي. هلته عام خلک وي. د لشکرګاه ډېر بد وضعیت دی، چې په بد حالت کې قرار لري. اوس د ښار په داخلي په لومړي افزي کې جګړه روانه ده. په ولایت باندې جګړه روانه وه، په کمانډانۍ باندې جګړه روانه وه، نور ساحه پاتې نه ده په خپل په لشکرګاه کې. اما امنیتي ځواکونه ورسره جنګیږي. تاسو وګورئ، زه په دې باندې واضح دا خبرې کوم چې په دې جګړه کې خارجي پاکستانی اتباع دل سوي دي، په پاکستانی پنجابیان دل سوي دي. په دې جګړه کې چې پیلند به دا جګړه کې جنګیدل، دا واضح نه زموږ ته ده د دغه لشکرګاه د خرابول په خاطر باندې. دوی هلته جنګیږي چې د هغوی تصویرونه هم هلته په نشته شوي دي. حتی چې خپل پنجابیانو په خپلو پنجابیانو د جګړې رهبري اخیستې وه. په دغسې وضعیت کې لشکرګاه قرار لري، او دغسې بد وضعیت کې دا اوس هم روانه ده.
په هلمند کې د قلوردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له خپلو کورونو ووځي. آیا خلک وتلي نه دي؟
قومندان د قلوردو تېره ورځ دا بیانیه ورکړه چې مخالفین د دولت ضد مخالفین د خلکو خورو ته ننوځي. هغه بلډنګونه چې هلته جوړ شوي دي، هغه درې څلور بلډنګونه د اپارتمانونو چې هلته جوړ شوي دي، هغوی طالبان هغه کورو ته ننوځي. دا غوړو ځای ته غواړي چې په مثلا هغه ځای کې چې امنیتي ځواکونه دي، په هغوی باندې جګړه جاری کړي. نو دوی ته به پته نه و. زه به دا سلندر ته وایم چې داسې کورنۍ چې زما سره په تماس کې وي، چې هغوی خپل په کورنۍ کې و، کوچنیان ستاسو د ماشومان په کورنۍ کې وخت طالبان لته نه وځي، د کور سر ته خېږي، بیا یې چاته اجازه نه ورکړي چې د کور څخه وځي. ما د امنیتي ځواکونو څخه هم په ټینګ غوښتنه هم داده چې تر څو چې که مخالفین هغه ساحو کې چې دوی غواړي چې بمبار وکړي، هغه ساحه دې ورته سپید کړي چې په دې ساحه کې مخالفین هم هیڅ عام خلک نه وي.
د لخکرګا یو اوسیدونکی او فعال و چې له اسمت ساروان سره د لخکرګا پر روان وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د کابل د لسمې حوزې په شیرپور سیمه کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدي په کور په برید کې د یوې میرمنې په ګډون 8 تنه وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. بریدګرو پرون له غرمې وروسته د بسم الله محمدي کور ته څیرمه د ولسي جرګې د استازي دفتر مخې ته چاودنه وکړه چې بیا تر 5 ساعتونو د ډیر وخت لپاره نښته روانه وه. له اوږده ځنډ وروسته سهار مهال طالبانو د دغه برید مسؤلیت ومانه. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل او یو بل وژونکي پیښه برید کوونکو د چاودیدونکو تو کډک موټر د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدی د کور مخته وچو. د سیشن بپورز لاتو وجو مخ کې برید کوونکو له چاودنی ورسته د سیمچ دیوالونو په ماتولو د پارلمان د غړي عظیم محسنی کور ته د ننوتلو لار پیدا کړه چې د بسم الله محمدی ګونډه ده. برید کوونکو د 15 ساعتونو لپاره له همدغه کور نه خته وکړه. په همدې شپه دلته په دې کور کې په بغلان کې د جګړې لامل د تصمیم نیونې و ناسته جوړه شوې و. عظیم مرادی د عظیم محسنی یاور دی چې دغه پیخي کیسه کوي.
څلور نفر از میمونوی ما د اونجا کې و.
څلور تنه بې وزله خلک چې د خپل ستونزو حل کولو لپاره راغلي وو په شهادت ورسېدل، او لس نور محصلین چې زموږ په دفتر کې و ټپیان شول.
زخم شدید برداشت.
د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په دغه پیخه کې د هغه یو شمیر ساتون کې هم ټپیان شوي دي. د دې 14 ځواک له هغه څخکاري چې له پیخي پاتې دي. شکر لا چې د پیخي عیني شاهد دی. په خبره دی ځای ته نږدې یو دفتر و چې د 14 پر مهال څلور کسان دلته و خو ژوندې پاتې شول.
سړک نه متواز دی، موټر د بریک راغه سره ټکر غوندې شو. د دې ټکر سره موږ کټه کړ ده، خو دغه سره انفجار اواز راغه چې موږ په هغه نبات په ځان نه پوه شوې. تقریبا د 15 دقیقې شاوخوا موږ هم
عبدالله موټر چلون کې دی او دې 14 ته ډیر نږدې و خو د هغه یو سترګا ټپي شوې. هغه چې د نور لپاره دا چانس ممکن نه و.
ملګری مې را سره ډیر زخمی و، زخم مالا په ساتلم زخم او دغه نه دوسه یو شل ملټه نیم سات روسه په حکومت راغلو موږ دې ګاډ نه وستو او یو راځه.
په دغه پیښه کې ډیر ملکی وګړي ټپین شوې دي. د خلکو لکورون خاطر دفترونو او شاوخوا سیمو پوری ودانی زیانمن شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت میرویس ستانکزه
شاوخوا ته تنه شهیدان او ترشلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدار منځ کې او میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمن او ماشومان هم شامل دي. دغه برید کې 15 تنو بریدګرو ګډون درلود.
د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلې دي. د تیر شپې 14 د خلکو لخوا د الله اکبر نارې په هلو سره د جګړې غندلو او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره هم مهاله وشوه. د سور په میاشت کې د سیدل شهدا په خونځي له خونړې برید راورسته دا دویم خونړې موټر بم برید دی. کاڅم کابل په تیر کې د نورو 14 شاهد هم و. د چهارشنبه په ورځ هم یوې 14 درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیت کمانډانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په خبرو کې ویلي دا 14 د شهیدانو مالونی وزارت ته چیرمه شوي او په ترڅ کې درې تنه ژوبل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم په تاوتریخوالي او جګړو کې پاتې کیږو. البته د تاوتریخوالي او جګړو د اغیز په ونوي اړخ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 1949 کال پر تله په کور دننه د جګړو لکبله د بيځای شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسیون نن په یو تازه راپور کې ویل چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 وګړي په کور دننه بيځای شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپل اصلي مينو بيځای شوې دي. لدو یو درګل دی. هغه د نامنۍ له لاسه له خپلو شپږو اولادونو سره له زرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وایي جګړې دلته هم آرام نه دی پریښودی.
کرایه کور ده، 3000 افغانۍ کرایه ورکو. وس کار مار نسته، وزه نسته، وس بازار کې یو دومره کارونه نسته. بازار کې حالات روغ دي، خوشاله څوک مشکل زیات سره.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بيځای شو یو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې تیرو دوو کلونو د نامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بيځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1949 کال کې 1,250,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتله نه په کور دننه د بيځای شویو په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوی روسي شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بيځای شوي، چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 18مې دا شمیر 2,240 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړی بنفشي یا خوبی نن په یوې خبري غونډه کې وویل
هزارو
دروان لمریز کال په لمړی او دریو میاشتو کې په شپاړس ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو، ټولیز شمیرې 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 13 ولایتونو کې د 2,903 کورنیو کړي ویلي له دوی 18 سلنه د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.5 سلنه خلک بې ځایه شوي، له 15-18 سلنې زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی، له 21 سلنو یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12 سلنو د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8 سلنې ته د حکومت مخالفانو او 4.9 سلنې ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یوه او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 4.3 سلنه یې روغتیایي خدمتونو، 55 سلنه یې له زده کړې، 45 سلنه یې له مرستو او 10 سلنه یې له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اور بند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
یو شمیر افغان ورزشکاران او ورزشی فدراسیونونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړ. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبدالعبید جلال وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس مهال افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وایي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د 40 کاله وړاندې وختونو ته ونه ګرځي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاورې حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشي فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه په ورځ په دیاړه په یو جوړه شوی غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ له تاسو سره دی او په هر حالت کې ساسې تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې ویشتنې، منډې، ازغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په دې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حمله په شاتم بولی. خاغلی عمر وویل طالبان هیڅ کله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د په وینا چې ټولنه به هیڅ کله شاته ولاړه نشي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها د مثبت تغییر نه کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشی سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالي نښتې روانې دي چې لامل یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سلامونه دی آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مستاس جنگ واری دی ورور. دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. دعوانونه ډیر مسلمانان شهیدان پراته دي. پوڅه دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لړ مقامو پر ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د لارې مو د کندهار خلکو صفا چارواکو دا غوږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدل کوي. دا د وسم سردار بدر جی انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوای چې نه دا سوګنځای پیدا کوای چې خواران دغه سرد مرته په بازار کې ناشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لرئ او د ازادي رادیو په خبرونو غواړئ چې وغږیږئ زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته خپل غږ ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوه. په بل خبرونه کې مې همکارا فرشتہ نگاه تاسو قربان.